The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په پاکستان کې نمازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم لمړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وفاقی کابینه د قومي اسمبلی سپیکر ته اجازه ورکړې چې د مخالفه سیاسي ګوندونو د غړو استعفاګانې دی قبول کړي چې داسې مخالف ګوندونو ته یو پیغام هم ورکړي حکومت په د دوی د استعفاګانو د لاسه په دباو کې ناراضي او سن صبح کې واکمن پیپلز ګوند اعلی وزیر مراد علي شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلی یو خط کې د مرکزی کابینه لخوا په کال 2018 کې شوی د مردم شماره نتیجه د ملکی آئین په ضد ګرځولي او په دې اړه د صوبي اندېخنې لري کول غوښتنه کړې ده او د امریکایي اټارنی جنرال ویلي امریکا تیار ده چې د ډینیل پرل په وجنه کې ککړ سزاوارو په ضد مقدمه وچلوي د چا د خوشی کولو امر چې د پاکستان عدالت کړی دی او واست خبرونو تفصیل پاکستان وفاقی کابینه د قومي اسمبلی سپیکر ته اجازه ورکړه چې د مخالفه سیاسي ګوندونو د غړو استعفاګانې دی قبول کړي او داسې مخالفه ګوندونو ته یو پیغام هم ورکړي چې حکومت به د دوی د استعفا ورکولو د لاسه په دباو کې ناراضي رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینه غونډې ته ویلي په یو ځل د مخالفه ګوندونو د غړو استعفاګانې منزوري کړي او ګواښ کړي حکومت به چرې هم د دوی په دباو کې ناراضي او د دوی سره به جوړ جاړې یا ان آر او اونکړي نوموړي د مخالفه ډلو اتحاد پی ڈی ایم په اړه ویلي دغه د یو لس ګوندونو یو ناکامه تحریک وو چې د دوی د حکومت د اړولو هڅې کولې بلخوا د مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال ویلي که دوی په واک کې راغلل نو د کشمیر په سر به په وزیر اعظم عمران خان د غداري مقدمه کوي ځکه چې عمران خان تر پاکستان استخباراتي جنسو د وړاندې نه ویلي چې هندوستان کشمیر د ځان سره شاملوي او عمران خان په دغه وخت هیڅ ګامونه نه پورته کړي بلخوا د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت په د فروری په 14 نیټه ختمیږي بلخوا د مسلم لیگ نواز له اړخه د ګوند د مشر خواجه آصف په نیولو په حکومت سخت نیوکه کیږي او دا د مخالفو ګوندونو په ضد سیاسي انتقام ګرځول کیږي د دې ترڅنګ د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو له اړخه د سینټ په ټاکنو کې د برخې اعلان حکومت د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم ماته ګرځوي او وای پیپلز ګوند به کله هم د سین حکومت قرباني ورنکړي بلخوا په سین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند وزیر اعلی مراد علي شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د مرکزی کابینې لخوا د کال 2018 سرشمیرنې نتیجو منزوري د ملکی دستور په ضد ګرځولې او په دې اړه د صوبو اندېخنې لری کولو غوښتنه کړې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای دوی کال 2018 کې او اوس هم دغه سرشمیرنو نتیجې نه مني او غوښتنه کوي چې قبایلی زلو او خیبر پښتونخوا ځینې برخو او بلوچستان کې بشپړه بیا سرشمیرنه وشي د امریکای اټارنی جنرال ویلي امریکا تیار ده چې د ډینیل پرل په وجنه کې د ککړو کسانو په ضد مقدمه وچلوي د چا د خوشی کولو امر چې د پاکستان عدالت کړی دی امریکای دا خبره په داسې حال کې کړی دا چې د پاکستان د سن صوبې های کورټ د امریکای خبریال ډینیل پرل په وجنه او تختونه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه سره درې ملګرو د خوشی کولو امر کړی دی عمر شیخ ته په کال 2002 کې د ډینیل پرل د تختونی او وجنې په مقدمه کې ترګرۍ ضد عدالت د مرګ سزا اورولې و خو وکیلانو د سزا په ضد په های کورټ کې اپیل کړو او سا کال په 2 اپریل د سند های کورټ دغه سزا په و کاله بند بدل کړي چې د وکیل په خبره دغه سزا هغه د وړاندې نه تیر کړي هم ده ځکه چې هغه 13 کاله په بند کې ساتل شوې ده د سند صوبایي حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار بیا د سند های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د پاکستان د وزیرستان کډوال د افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نور بنسټونو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د ودریدل مرستې بیا پیل کړی شي. د افغانستان په خوست کې 8200 کورنۍ د پاکستان د وزیرستان دي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د طالبانو په ضد د پاکستان د پوز لخوا په عملیاتو کې په کړه کولو مجبور شوي وو. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا وایرس 1550 نور کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر د 1000 نه زیاته شوی ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې درې د نوي په توندې سره خوریدونکو وایرس کې سونه هم مخې ته راغلي دي. په امریکا کې هم د نوي کورونا وایرس لومړی کیس موندل شوی په داسې حال چې منتخب صدر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو په کار به وخت لګي. نوې پتوندې سره خوریدونکو وایرس په لومړي ځل په برتانیا کې موندل شوی او د صحت ماهرین یې یو خطرناک وایرس ګڼي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم دا ڈی وی ریڈیو دا د هلو وی وی دروانو چارو خبرونه ته خراغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د دسمبر 10 د چې د مرغومی د لسمې سره برابر ده. زه ساسو قربا فواد لامیم او په نننې خبرونه کې به د میلمنو سره په پاکستان او افغانستان کې په خصوص د پښتنو په سیمو کې د ماشومانو په ستونزو خبرې وکړو. په داسې حال کې چې د دې سیمې ماشومان له پخوا راځي لا د تعلیم او امنیت ستونزې درلودي، اوس چې د کورونا وبا په نړۍ کې خپره شوې ده د ماشومانو ستونزې هم ورسره زیات شوې دي. دا چې دا مشکلات څه دي په مختلف اړخونو یې له میلمنو سره بحث کوو. د پروګرام په اوله برخه کې به په پاکستان کې د ماشومانو د حالات په اړه له بیلابیلو میلمنو سره وغږیږو. زما اول میلمه دی د ماشومانو د حقونو د برخې فعال او د لاس ګل تنظیم یو چارواکی مکمل شاه صاحب چې ورته خراغلی وایم. مکمل شاه صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه پوهه
جان. سلامات اوسئ مکمل شاه صاحب. د ماشومانو د سوزو پاره په داسې حال کې غږی و چې دا د کووېډ 19 یا د کورونا وبا یو کالم پوره شوی دی او دا یو کال کې ډېر کسان ورو ډېر ستونزې وګاللې. ګڼ شمېر کسان مړ شو یا په دې رنځ باندې اخته شو. اکثرا د ماغټانو د لویانو د ستونزو په اړه خبرې کیږي ځکه چې کورونا وایرس چې دی دومره ماشومان نه اغېزمنوي، خو بیا هم اغېز او اثرات په انډایرکټ یا په غیر مستقیم ډول باندې په ماشومانو باندې پریوزي. که تاسو اول وایسئ چې په دغه دور کې یعنی د کورونا وبا په دور کې په ماشومانو باندې څه مهمې ستونزې راغلي دي، هغه مشکلات څه دي د ماشومانو؟
څنګه چې موږ په رښتینی دغه سومیاشتو کې ولیدو چې د دې وبا د لاسه اقتصادي او معاشرتي دستونو مخې ته راغلي، نو هم دغه رنګي په ماشومانو باندې تاثیر شوی دی. او بیا په پاکستان کې په خاصه توګه د پاکستان آبادی چې کوم نوی عدد شماري شوی دا، نو په دې کې پاکستان کې 50% چې دین دا ماشومان دي. او د ماشومانو ډایرکټ مستقیمن چې دین هغه په دې باندې تاثیر مستقیمن اومشته او غیر مستقیمن اومشته. د دنیا د سروې چې د سیو دی چلډرن چې یو نړیواله اداره ده او هغه چې کوم سروې کړی ده، نو هغه وایي چې په هر دریو ماشومان کې دوه ماشومان چې دین د دې پندیمیک نه متاثر شوي او هغه غټه سیمه چې دغه په دریو ماشومانو کې دوه ماشومان چې دا استاد سره خپل په هیڅ طریقه باندې نه دي کوي، شي یعنی دا غي تعلیم متاثر شوی. خو ځکه چې کله د پاکستان او یا د دریمې نړۍ د ملکونو په نظر باندې ګورم، زمونږ د پندیمیک سره چې کومه بیروزګاری راغله او لوی په کور کې کېناستو، د هغې د وجې نه ماشومانو ته نفسیاتي ستونزې ډېرې راغلي دي چې اپ مخامخ باندې ډېرې نه ښکاري. هغه یو داسې د نفسیاتي یا ذهني ستونزې داسې دي چې دا ډایرکټ لیبورټری نه لري چې په هغه کې د دې معاینه وکړي شي. خدا د ماشومانو چې کوم تخلیقي ذهن دی یا چې د هغې د بدن کومه نشونما ده هغه ته نه ډېره زیاته متاثره کیږي. او د وجه دا ده چې په کور کې پلار ورور او یا خور یا مور په پو دا به کاروبار ته یا نوکرو پسې وظیفو پسې ګرځېده نو هغوی په کور کې کېناستو او د هغې د وجې نه د هغې معاش یا مدن کم شو یا بالکل د چا کاروبارونه ختم شو. نو د دغې ماشومانو چې کله دا په مشاهده کې راځي چې په نړۍ کې خلک مړ کېږي او دا مرض زما سکول بند کړی دی نو دې وجې نه په ماشومانو باندې نفسیاتي اثرات ډېر زیات کېږي. په یو اړخ باندې که مونږ وګورو نو چې کله د غربت کچه سیوا شي نو بیا دا ماشومان مزدوران هم منځ ته راوړي. چې کله پلار یا رور ته په وظیفه یا د هغه کاروبار ودېږي او دا زه د ښکته کلاس خبرې کوم یعنی د غریبو خلکو او دغه غریب خلک په کور کې کېني نو بیا دا ماشومان چې دي هغه مزدوریه طرف ته وځي. یو تاثیر یې دا دی. دویم دا دی چې د بلا ماشومان چې دي هغه د سکول نه ډېر وخت پورې کور کې پاتې شي نو اکثر ډراپ آؤټ سیوا شي. اسې هم د پاکستان کې دوه سو پورې 2 میلیونه ماشومان چې دي دا سکول ته نه دي دا سکول نه بهر دي. دې سره د سکول هغه کچه خو چې کوم تاسو ته پوسو کوئ چې یاره په هغوی باندې تاثیر څه کېږي نو زما په نظر کې نفسیاتي تاثیر هم کېږي او چې دي د هغې په بدن باندې هم دی.
یو زوی مې دی نو هغه اتکلن دی سکول ته ځي دلته خو سکول خو یې اوس نشته د کور نه آنلاین سبق وایي خو بیا هم هر کلمات وایي چې دادا د ویکسین به څه وخت راوځي او دا یې ډېر په تشویش کې دی. اگر څه که زه ورته وایم چې دا خو ماشومان نه نیسي خو بیا یې هم اساسو خبره ده چې په دوی باندې نفسیاتي اثرات لري. د ماشومانو د دغه تشویشونو د لری کول دپاره یا هغه ستونزې چې دوی ته نفسیاتي پیدا کیږي د لری کول دپاره یې مینګ یو پلرونه باید سټی کې په پام کې وساتي د ماشوم سره باید څنګه چلند او رویه وکړي.
موږ تاسو یو بد قسمتي ته موږ غاټه وګڼو هغه زمونږ د سټیټ د ریاست نه چې زمونږ ریاست هم کمزور دی په وسایلو ته هم کمزور دی او په پالنه کې یا هغه کمزور نه په کله ما غاټه سندې چې موږ لرو هغه د کورنۍ کورنۍ چې کوم ماحول دی چې په چلې لکه زمون مختنه مختلف ټولنه کې د خبرو هغه شدت په کلیواله دغه کې او بیا دا پام کې نه لرل چې ماشوم دې خبرې نه په ماشوم باندې څومره تاثیر کوي. اوس د ماشومانو په دې وخت کې بیا پراپر یو کونسلنګ ته ضرورت لري یو ناستې ته ضرورت لري یو تشویق ته ضرورت لري چې دا مرض به ورو ورو کمیږي دا په تاسو باندې تاثیر نه کوي بیا به انشاءالله سکول ته لاړ شي. دغه لکه کمی دی خو په مور پلار باندې داسې مواري ډېره زیاته ده چې وسره وسره د ماشومانو هغه حوصله جوړه کړي هغوی ته ووایي چې یاره دا زمونږ د مکې دا په کمیدو روانه ده او د دې دا حل به راوځي. لکه څنګه چې تاسو نه خپل بچي ته پوسو کو نو دا کسې د هر چا هر ماشوم په ذهن کې سوالونه دي. خو زمونږ د بده مرغه چې زمونږ په ټولنه کې د ماشوم هغه همره روزنه یا د هغه تشویق او یا د هغه خیال نه ساتل کیږي او د دې وجې نه د هغه په شخصیت باندې هغه منفي اثرات ډېر کوي. بل چې زما کوم دلته کې په پاکستان کې مشاهده ده او یو تاسو ته ما څنګه وایي چې سیو دی چندرن یو نړیواله اداره ده هغه یې سروې کړې ده نو هغه وایي چې درې نوي پیسه د خلک چې دی تھرډ ورلډ کنټریز کې دا دی روزګار د لاسه وړي. چې کله پلار یا مور یا خور یا ورور دا روزګار د لاسه وږي نو هغه په دې رویه کې یو شدت راځي. هغه شدت چې دی هغه په ماشومان باندې ډایرکټ تاثیر کوي. بل دا نړیواله اداره یو بل مهمه خبره کوي چې په ماشومانو باندې کوم جنسي تیری یا داسې څه نور څه ظلمونه کېږي چې موږ د کوم چایلډ ابیوز وایو یا په ماشومانو باندې زیاتېږي نو دوی وایي چې دا د 8% نه 10% ته رسېدلې ده. او د هغې وجه دا ده چې دا ماشومان په کور کې ډېر وخت لپاره پاتې شوي دي او دا ماشوم چې دی د ټول نه زیات نقصان دته د کور د سراونډینګ نه د کزن نه د ترور او د پپو د دې بچو نه دا قسمه کیږي. نو دی یو بل سروي دا سروي بل راغلی دا چې د 8% نه هغه 10% هغه سیوا شو او دا دی وجه چې د هغه سکول بندیدل
او ایجوکیشن دی. او یو بل مهمه مهم ټکی هغه دا دی چې په کووډ 19 باندې یا په کورونا وایرس باندې ډیر کسان مړ شول او په دې بيماري باندې داسې کسان مړ شو چې یوازې به هماغه روزګار چلو او کورته به ډوډۍ راوړله. کله چې دغه کسانو د مرګ نو وروسته د دوی ماشومان پاتې کیږي د دوی به حال څه وي؟ دوی یتیمان پاتې کیږي، ډیر کسان خو یتیمان وو، جنگونو او تشدد ډیر کسان مړ کړي دي، ډیر ماشومان یتیمان کړي، اوس کورونا هم ډیر کسان یتیمان کړ. د دغه یتیمانو په اړه باندې د حکومت، د انتظامیه، د ټولنې، معاشرې د دوی مسؤلیت او ذمہواری څه ده؟
څو پورې چې زمونږ په ټولنه کې هغه اجتماعي یا د خیر ښېګڼې کارونه دي، هغه په شروع کې مونږ ولیدل چې هغه کې ښه جذبه وه، خلکو څه ناڅه مدد کول غوښتل، چا روزګار درېدل او یا تاسې په ګاونډ کې چېرته غریب وو هغه در څخه حده پورې کول، او د دولت په سطح باندې دوی د احساس پروګرام شروع کړی وو او خلکو ته چې لږې ډېرې پیسې میلاو شوې وو. څو پورې چې دا کوم وبا ده، د دې وبا دا مدته چې دا ډېره اوږده شوه، نو په دې اوږدوالي کې چې کوم نه د خلکو بیا دوره توان نشته چې هغه یو بل سره مدد وکړي، خو چې کوم خلک بېروزګاره شوي دي په خاص دغه یو خاص فیصدي ده. زما په نظر کې دولت له دا په کار دي او نړیوالو ادارو له دا په کار دي چې په درېمه نړۍ کوم ملکونه دي چې هغه کې زمونږ افغانستان یا پاکستان راځي یا بنگلاديش په کې راځي، په داسې وطنونو کې چې د هغه لپاره یو خاص قسم فنډینګ وشي چې د هغه ماشومان او د هغه چې کوم باقي زنانه په کور کې پاتې شوي دي چې د هغه اقتصادي ستونزې چې دي نو هغه ختم شي، ځکه چې کوم د وبا څخه مړ شو هغه خو یو طرف ته نقصان دی، خو دویم غټ نقصان چې کوم دی هغه د وبا بله کاروبارونه چې دي هغه دیوالیه کړو، د چا چې په هوټل دي او ډېرې زیاتې غټې کرایا وتی هغه بند شوي، دغسې نور چې کوم په ګڼه ګوڼه کې کوم کاروبارونه د ودونو د خادو هغه کاروبارونه ډېر زیات د تاثیر لاندې راغلي وي، او د هغې کاروبار نه ډایرکټ چې دی نو هغه مزدور هم متاثر شوی دی، ځکه چې یو کوم کاروبار غټ کاروبار بند شي نو هغه ته غټ تاوان وشو او هغه مزدور چې د هغه کاروبار نه کور تلل نو هغه ته هم تاوان وشو. خو چې څوک ګوري دا د مړو خبره ده او د یتیمانو خبره ده، هغوی خو په جدي طور پاتې چې دی نړیوالو ادارو ته هم او خپل وطن اسټیټ ته هم ریاست ته هم او دغسې خپل چاپیرچل کې چې کوم خلک دي د هغې مدد ته ډېر زیات ضرورت لري.
او ډېر زیات مننه ښاغلی مکمل شاه صاحب د ماشومانو د حقونو فعال ژوندي اوسې چې زموږ سره په خبرونه کې راغلی او خپل نظریات مو شریک کړل. سلامات اوسې.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسې.
د مکمل شاه صاحب خبرې مو واوري دي. اوس راځو د خبرونې دوه نور میلمنو ته. د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو او رفاهي چارو کمیشن ډیپټي ډایریکټر اعجاز محمد خان او په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولاپمنت پاکستان د خیبر پختونخوا څنګ پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب را سره دي. ټکر صاحب ستړي مشه په خیر اغلې زما غاګوري
ډیر مننه. بالکل افاق غږ راځي
او سلامات اوسئ. لومړی به په دې نه شروع کوچ په پاکستان کې په خصوص په خیبر پختونخوا کې او نورو پښتنو سیمو کې د ماشومانو لپاره نن ورځ چې کومه غټه ستونزه زده هغه څه ده؟
تر څو پورې د ستونزو خبره نه ټول ناول خو تاسو څه مو وي زما په خیال کوم ګورو نه پټول نه راځي کې هم او بیا زمون د پاکستان د آئین مطابق هم تعلیم کې د بنیادی حق ته د آئین لاندې بنیادی حق ته د پینځو کالونو والا شپږو کالو پورې هر ماشوم ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ګڼل شوې ده. په بدمرغۍ زمونږ دلته دا ده چې موږ په یوه رښتمه صدې کې اوسېږو، دنیا ډېره ترقي کړې ده، زمونږ ملک دی دا یو نیوکلیر فاست پاور ملک دی، او په دنیا کې زمونږ د ملک پاکستان یو ډېر اهمیت هم شته دی، خو بیا د خیبر پختونخوا ډېر زیات اهمیت دی. دلته زمونږ هغه کوچنیان ماشومان کم چې عمر یې د 50 کالو نه والا 14 کالو پورې دی او د هغې عمر سکول ته تلو دی، نو هغه شمېره څنګه چې تاسو یې 18 لکه نه والا 22 لکه پورې ماشومان دینو هغه سکول ته ځي. دا 18 لکه شمېره چې دا حکومتي د خیبر پختونخوا حکومت په 2010 کې په دې باندې شمیره راغونډه کړې وه د ټولې صوبې نه، خو په دې کې قبایلي ضم شوي ضلع نه وي شامل، که هغه په دې کې مونږ شامل کړو نو یاره دا چې دا به دېرش لکو ته رسي. ضم شوي ضلعو نه علاوه حکومتي سروې دا وایي، شمیره دا وایي چې 18 لکه سکول ګون ایج چلډرن چې دي دا آؤٹ آف سکول دي. نو دا ډېره تشویشناکه خبره ده.
اوس په دې کې پښتانه دا راولاړیږي چې ولې په دا پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس زم کړی شوی دی، دی کې خو ویل کېږي چې اسانچار وینوي یا مثلا د تعلیم محکمې هلته پاک پروګرامونه نه چلول لکه په نورو سیمو کې چې چلول، خو په دا نورو سیمو کې دا پښتانه پیدا کېږي چې ولې په پاکستان کې چې هلته د طالبانو سره جګړه هم له ډیر وخت نه دتي ختمه شوې ده، بیا هم ماشومان له سکول نه بهر پاتې دي، دلیل یې څه دی؟
د دې دلیلونه یو نه دی ډېر زیاتې، په دې کې څه سیاسي دلیلونه هم شته دي چې په ملک کې جمهوری حکومتونه ډېر کم پاتې شوي دي او حکومتونو چې دغه اړخ ته ډېر زیاته پاملرنه نه ده کړې، خصوصا بجټ یا د فنډ د الوکیشن حواله سره ډېر کمې پاتې دي. اوس هم کمې شته دي، کم کې انټرنیشنل سټانډرډ دی د تعلیم ته د بجټ ډور کولو، نو هغه تعلیم ته هغه شانت نه دی ورکړل شوی څنګه چې په نورو ملکونو کې ورکړل کیږي، چې هغه باندې نه صرف دا چې سکولونه جوړ شي بلکې استادان زیات عاید شي، دغه شان په نصاب او په کتابونو نور وسایل چې څومره دي هغه ورکړل شي. نو یو اسپیکټ په کې رټ دغه دی. دریم اسپیکټ دی نو هغه زمونږ د تعلیم معیار چې دی نو هغه دی، نو هغه هم یو سوالیه نشان دی چې خلک دا وایي چې را یو خو زمونږ د تعلیم معیار صحیح نه دی، بل خبردار چې موږ تعلیم حاصل کړو سبق، ځکه چې دلته کې ذهنیت دا دی چې تعلیم برای روزګار، نو د روزګار مواقع نشته. دی دا
خبره موږ سره پاتې شي، زمونږ د دویم ملما هم اوس په خبرونه کې را سره دی، اوس به دغه نه هم یو څو ورو برته بل تاسو نه به پوښتنه ولرم. اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو او رفاهي چارو د حکومتي کمیشن ډیپټي ډایریکټر دی، ورته خلاص وي. اعجاز محمد خان سب سړی مشه په خیر اغلی. اول کدارته وایي چې دا دومره غټه شمیره چې ویل کیږي لا تلس لا کو نه بیا تر 22 لک پورې ماشومان په خیبر پښتونخوا کې اواز د سکولونو نه بهر پاتې دي، او د ماشومان په کله نور ستونزې په نورو برخو کې هم شته، نو خبره دا و چې تیږي چې حکومت ولې په دې برخه کې اغیزمن یا اثرناک کارونه نه دي کړی. تاسو د حکومتي کمیشن غړی یاست، تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟
په دې حواله سره د دې کې دي ماشومان د هر یو نیشن چې کوم دی، د هر یو ملک چې کوم دی، د قوم چې دی، دا یو مستقبل وی او ماشومان چې کوم دی نو کمټمنټ او د تعلیم حواله سره موږ خبره کوو نو څه په ټول هغه حکومت چې کوم دی نو د بیسیک دیو چې حکومتي څوک باندې چې کوم د پولیټیکل پارټي حکومت ته دا وی د اکثر فوکس هم په تعلیم او په صحت باندې او په تعلیم حواله سره د کمبې نړۍ په ځات بجټ کې کمبې راغلي لوکیشن د دې کلو راته ته یو کوشش ده چې را تعلیم د نظام کې کمبې دا بهتر شي. په دې حواله سره کوشش روانه، بلکې صوبې حکومت چې کمبې رب ماشومان د انرولمنت د پرم یو ته کمپریهنسیو اویرنس کمپین چې دی کمپریهنسیو کمپین چې دی ځات ماشومان چې کمبې انرول شي، ایون په خپل پښتون پاتې په څو د دې سیس کې دی پاره کې تخیبر مختلفه حکومت چې ګمې را په چیمل مسلمان انټرس کول د پلان ته پکې نه څه فرمر کوي. نو دیو حواله سره چې ګمې د حکومت کمټمنټ چې ګمې په خپل ځای باندې کوشش حل نه رواني او زه پتا مو ساته ستر دام نه چې نه مطلب پدې کې د کمیونټي د معاش د لیکي سره د معاشري د خلکو چې ګمې کړه د علي شمولیت د استادانو د پیرنټس چې ګمې د دې ټول اټیټیوډ مل چینج ګمې په کار دی څنګه دغه ټول لږ خبر ده چې تعلیم چې زموږ د ښار تعلیم سره تربیته د مشمول لري په خپل
اجاز محمد خان صاحب ډیر مننه. موږ تر پاتې شي برته تاسو نه بیا یو پښتنه ولر خو پلانډ کې غوړم چې د عمران ټکر صاحب خبرګون په دې اکل کې واخلم. ټکر صاحب تاسو په نظر د اجاز محمد خان صاحب د خبرې څومره کولی شي چې خلکو ته د منلو وړ وي؟ په دې معنی چې تاسو له نظر حکومت آیا هغه څه چې باید کړی وای دای کړی دی په خپل مسولیت او خپل او کارونو کې کامیاب پاته شوی.
هغه په عین کې دا یو شخص شامل کړی دی چې څنګه چې ځکه وو چې تعلیم کې د پینځو کالو نواله شپاله ستاله پورې چې هر ماشوم بنیادی حق جوړ شوی دی. نو دا اینی غوښتنه دا اتلسم ترمیم نه دی خو په 2003 کې شوی دا دغه د ستاینې وړ دا بیا د هغې نه وروسته څلور وړاندې شوبو کې مشمول اسلام آباد چې دی نو په دغه باندې قانون سازي هم دا آئین دا 25A لاندې شوی دا بیا د هغې نه وروسته په افواقي سطح باندې او په صوبایي سطح باندې تقریبا په څلور وړاندې شوبو کې د چال پروټیکشن حوالے سره کوم طرفه چې اجازه سے اشاره مو کړله خب بهترین خپل خپل قوانین جوړ شي دي په نېشنل او پروینشل لیول باندې کمیشن جوړ شي دي بیا کمیشن خپل کار پیل کړی دی. نو دا د ستایم ور خبرې دي خو لکه دې کې هم بیا فقدان یا کمی اوس هم شته دی ډېر زیات کار ضرورت دی او هغه خبره وختي ما تاسو وکړه چې دغه قوانین چې دي دا په
مننه ټکر صاحب. او اعجاز محمد خان صاحب د وسایلو لاړخه کې لږ څه رڼا واچوي. حکومت آیا په دغه وروستیو کې چې اقتصادي وضعیت د پاکستان خراب شوی دی آیا د تعلیمي بجټ باندې هم اثر اچول شوی دی کنه او کاثر اچول شوی دی په کومو وسایلو کې په کومو برخو کې تاسو د ماشومان په برخه کې لسونز سره مخ شوی یاستې په عمومي توګه صورت حکومت
به دې خبره راکړې دي چې ماشومان د زمونږ د اوس مونږ حکومت چې د دې سره حواله سره خپل کمټمنټ دی چې د تعلیم او صحت لري د نړۍ په اړه دی. او څنګه چې موږ تاګه سیوالې ځو چې د یو مختلف قوانینو یو شی اردو دي قوانینو کې دسن بنائے امپلیمنټیشن یې هغه مطلب دا دی چې هغه مخه ټایم اخلي تقریبا نو مخکې یو شی زموږ نه نه پات قوانینو کېږي چې د بجټ هوای تر موږ خبره کوو د یو وخت چې د کرنټ سوي حکومت ډیر زیات د انټریشیټ کوم چې هغه موږ د چارټ پروټیکشن یو سیستم د بار کې کوم نه کافي څه پنځ کوو په وګړو کې کوم بجټ هغه د یو وخت مطلب کوي او د دې د سټیټ کې کوم دا حکومت په خپل بجټ پلان کې کوم نه پوری فاصله کوي. ٹھیک دی بل دې نه علاوه چې ګمې نو تعلیم چې ګمې نو هغه ډیر زیات د تعلیم حواله سره ډیفرنٹ پروجیکټس روان دي پکې نو حکومت چې کړي دایې مونیټینګ او نظام چې کوم دی مرسته کوي. بل خبر دا چې دې طرف سره په تعلیمي سکولونو کې کوم دا کارپول پنشمنت دی فزیکل پنشمنت دی دې حواله سره تاسو اجازه روانه را مطلب تاسو چې ګمې نو مطلب دا چې ځان چې ای دایپ اټیټیوډل چینج باندې چې کوم نو کار کې په هر ډول څه چې تاسو کوئی کیو شي په ګټه تاسو اکشن راستل کیږي نو مطلب حکومت حواله سره چې کوم نه دا حل ځلې روانې دي پاره کې ټیل کمیشن خپل رول ادا کوي چې په دې باندې خپل رول ادا کوي د ډیفرنٹ ډیپارټمنټ دی څنګه چې موږ مو د لیبر سروي خبره اوس ولا نو موږ مو د لیبر سروي چې کوم نه اولی انډر کاست نه روانه ده پای کې سبا حکومت خپل بجټ کې د سلیکشن په پورشن دا چې دا
دا معاشرتی بیهیوی او دا معاشره د خلکو د موازنه مطلب هغه چې
او تاسو د معاشري پاړه مخکې هم دا خبره وکړه زغړم د عمران ټکر صاحب خبر نظر هم پدې اخلا واورم ټکر صاحب د معاشري پر رول باندې خو اجازه محمد خان صاحب دوه وری ټینګار وکړ تاسو په نظر په پاکستان کې د معاشري لړخه د خلکو ستونزې څه ده چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي او د دوی اولادونه هغه ماشومان چې د غلط تعلیم نشته پاتې نشي دوی څه باید وکړي چې تر اوسه یې نه دي کړی
هغه ما تاسو خبره شروع کړه او مې کټ کوله چې تعلیم هر مور پلار غواړي چې خپل بچی باندې تعلیم وکما او تعلیم په وجه باندې دا ژوندۍ او دا شخصیت لري نو هغه مثبت طرف ته لاړ شي خو بدورغي دا چې زمونږ سوچ یا زمونږ رویه چې نو هغه هغه طرف ته مایل ده چې یو خدای کې تعلیم برای روزګار نو یو هغه کمې زمون په ملک کې چې اړ یو سړی وي چې زما بچي تعلیم وکړي تر روزګار ملاو شي نو د روزګار دلته ډېر زیات فقدان دی او اقتصادي او معاشي حالات چې زمونږ د ملک د ډېر وخت دا خپه دی وجه نه دي پاتې شوی چې دلته یو قدرتي آفات راغلي دي او انساني آفات هم راغلي دي او بیا د ټول غټه مسله زمونږ په ملک کې دامې او د تیرو شلو کالو کې زمونږ باندې کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده او موږ اته ډېر زیات ځپلی شو او بیا غ مایند سیټ خبره هم ده تعلیم یو سړیو کې دته فساد ده که زه فرض کړم تعلیم په ځای باندې دې ته کې روزګار ته لږم مال ولا شل روپے ګټي نه یو په دغه یو مسله ده دریم زمونږ تعلیم چې کم دی نو هغه کې دا یو ایشو ده چې دلته کې د څلور قسمه تعلیم دی یو د عام سرکاري سکول تعلیم دی یو د پرایویټ انګلیش میډیم سکول تعلیم دی دا په امریکن بیا کیټیګریز دی پرایویټ انګلیش میډیم دی هم کیټیګریز دی د های لیول د میډل لیول د لوور لیول د فیملیز لپاره هغه کې دی او بیا په زمونږ د مدرسې تعلیم هم دی او بیا هغه کې د نصاب فرق هم دی بیا چې دا غینه خلق دی او بیا هغه کمپټیشن ته دی نو هغه عام سړی چې دی نو هغه کمپټیشن کې هغه غریب سړی چې کوم کم په سرکاري سکولونو کې تعلیم حاصلې نو هغه د هغې سره هغه مقابله نه شي کولی نو په دغه وجوهات باندې هغه خپل بچي چې دی نو تعلیم ته نه لېږي او بل ایشو په کې دا هغه معاشرتي تور یا ټولنیز مسله ده خصوصا د جینکو د تعلیم حوالې سره زمونږ ډېر زیاتې ماشومان جینکې چې دي نو هغه چې کله د دولسو کالو نه واله د اوولسو شپاړسو اوولسو کال عمر ته رسي نو د هغې روایتي طور باندې خپل مور پلار د هغې بوج د خپل سر نه کوزول غواړي او د هغې حدونه کوي په کم عمر کې نو د هغې سکول چې دی نو د هغه وضع قطع کېږي بیا په معاشرتي طور باندې زمونږ دا یو مسله ده چې د چار در او چار دیواري خبرې په خپل چارپرچل کې نږدې چې د جینکو سکولونه نه وي او هغه لور لرې ځایونو ته ځي
نو مور پلاټین اړیکې یاځته ورکې نه دا هم پکې شو دا او ټکر سه زمشوی قبایلی سیمو کې د تعلیم مشکلات دغه تعلیمي مشکلات په څو وخت حل شي آیا څه فکر کوئ چې په پاسلو څو کلو به دغه زمشوی قبایلی سیمې د تعلیمي امکاناتو یا وسایلو اړخه د نور سیمو په کچه باندې برابر شي
وخت بلګي او پکاروا چې په دې باندې نظر د حکومتي چارواکي راشي ډېر بخي جما تعلق کوم کې د سول سوسايټي سره دی
بالکل
بالکل دا یو کټ دی دا نه انکار نشي کېږي چې دغه علاقې په پاتېتی باندې کې ډېر زیات ځپلې شوې دي د مختلفو وجوهات او بنیاد باندې او پای کې بیا د دغه سیمو او د باندې مشرانو د کمی په وجه باندې هم کمی پات شوشه ولي
ټاکر سی بیا وروسته پوښتنه تاسو معلومات سي تاسو الته څه فکر کوي چې دغه نوي زمشوي قبایلی سیمو کې څومره د ماشومانو تعلیم ته علاقه وجود لري علاقه شته او خصوصا دا علاقه یوازې دا مینه او د لیوالتیا یوازې د الکانو په تعلیم کې دا او کډ جنکو په تعلیم کې هم شته
زما په خان ما سر کې دا خبرو خلا چې هغه کده قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي خلک دي او کاغه د سمو سره دی او کاغه پاکستان په ګډ ګډ کې هر ځای کې دی او کاغه په نړۍ کې په نورو ملکونو کې دی نو یو مور پلار هم دا نه غواړي چې زما بچی دې بې تعلیم لوی شي نو د تعلیم اصول زما په خیال شرعي ذمہ داری هم دا ریاستي ذمہ داری هم دا خواهش او آرزو هر مور پلار هم وي چې زما بچیان چې دي نو هغوی دې تعلیم حاصل کړي خو بیا په کې دا ده چې لکه ما تاسو څنګه د چادر او د چار دیوارې خبره وکړله نو تیار کله ته کله سہولیات ورکې نو بیا به د هغې ځای کلتور ته روایاتو ته به ګورې او د هغې په نظر کې به هغې ته هغه سہولیات ته ورکې چې هسې دا چې هغه څیز خیال کې رانوستلی شي.
ډېره زیاته مننه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان د خیبر پښتونخوا څنګې پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب د تاسو نه یو دنیا مننه چې تر دې شیبې پورې زموږ سره وی او پښتون ته مو جواب ورکړ. همداشان زموږ بل میلمه اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن د حکومتي کمیشن ډیپټی ډایریکټر و هغه هم موږ سره تر ډیره پات شو چې له دواړو نه د زړه تله مننه کوو موږ سره پات شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
بیا هم خرغ لې استډی مشه دا د وی ای ډیو رادیو دا او تاسو د هلو وی ای د روانو چارو خبرونه او ری اوس برا شو د خبرونه دویمې برخه ته د خبرونه د نننې موضوع د ماشومانو د سونزو او په خصوص د تعلیمي چارو په سونزو پاړه ده او سمزو افغانستان ته چې په افغانستان کې د ماشومانو حالات څنګه دي خصوصا په نارامو ناامنو پښتنو سیمو کې چې هلته جګړې روانې دي یا جګړې شوې دي او یا د ماشوم د پښتنو په ماشرو کې هلته د ماشومانو تعلیم ته څومره ارزښت ورکړل شوی دی په دې ټولو به خبري وکړو ل خپل ملمنو سره چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومانو د څنګه رئیس یا مشر نجیب الله ببرکزای صاحب او همداشان د تعلیمي برخې فعال او د قلم لارې د غورځنګ مشر مچولا ویسا صاحب د دواړه سره په خبرونه کې دي چې ورته خراغلاست وایو. ببرکزای صاحب او ویسا صاحب تاسو دواړو ته ستړي مشي وایم په خیر راغلی هر کله راشي. لمړی به ل ببرکزای صاحب نه پیل کوم. ببرکزای صاحب ستړي مشي. وعليكم
السلام. تاسو ستړي مشي زه سلامونه تاسو ته د تاسو ډیر قدرمل ملما ته تاسو همکارانو ته او د تاسو
ژوندیو سي خیر وسي. او یو رپورت چې وای د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې ویل چې افغان ماشومان د باندې وتلو نه ویره لري او په بل رپورت کې راغلي چې بشري حقوقو کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت اندېښنې وړ ګڼلای دی. په دې ټولو به خبري وکړو. غوړم اول تاسو نه دا ووروم چې په افغانستان کې د ماشومانو تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې تشکر ډیره مننه. اول متاسفانه ډیر کارونه ندي شي تر اوسه پورې هم دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم داسې چې د جنگ په کلونو کې تر ټولو زیات زیان ښځو ماشومان ته رسیدلی دی. همدغسې د جنگ نه وروسته هم ډېرې داسې کړاوونه دي چې ستونزې ماشومانو ته ور په غاړه دي. باید عرض وکړم چې په افغانستان کې د ماشومانو په ټولیزه توګه د ماشومانو هغه ټول ګروپونه چې دي دا د درویشت یا څلرویشت ډوله زیانمنون کې یا سي پذیره ګروپونه دي چې هر یو متفق په خپل وار ډېر زیات ستونزې لري. که څه هم په تیرو کلونو کې یعنی د 1300 کلونو چې دا نوي حکومتونه او دا نظام راغلی دی یو څه قوانین یو څه د دې ستونزې تر یو حد پورې هغه شوي دي. قانونونه مثلا نړیوال تړونونه داخلي کورني قوانین دا د دې لپاره تصمیم شوی دی ولې ډېر زیاته په سلای دی په ژوندانه کې دا سه مثبت بدلون نه دراوستي. په خاصه توګه لکه مخکې هم شادونه وشو نه عام سیمو کې هم دا اوس هم ماشومان د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه سید پذیره ګروپونه چې دي دغه د ښوونې او روزنې هغه ماشومان دي چې محروم دي، دغه ماشومان دي چې د ګاونډیو هېوادونو نه راستنېدونکي دي، د دوی ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه ماشومان چې هغوی معلولیت لري د هغې ستونزې دي، هغه ماشومان چې قاچاق کېږي یا جنسي ځورونو سره مخامخ دي. ټول هر یو ګروپ خپلې ستونزې لري. په ټولیزه توګه باید ووایم چې تر اوسه پورې چې ډېر هیڅ کار هغه ماشومانو ته په افغانستان کې چې د ماشومانو د حقونو د قانون له مخې باید دوی ته شوی وای. دا هغه ماشومان دي چې دا ذهني معلولیت لرونکي ماشومان دي. هغه ماشومان چې د هغه انګریزي اصطلاح داون سندروم ده، په حساب وایم چې تر اوسه پورې دغه ماشومانو ته دغه اصلي پذیره کټګوري ته هیڅ کار نه دی شوی. دوی په پاتادوجي مشخصه داسې سروې موجوده نه ده چې دغه ماشومانو په افغانستان کې څومره وي، د کومو لاملونو له وجې دوی ذهني معلولیت لري. دا په کورونو کې پټ ساتل کېږي. دا د ښوونې او روزنې بهیرڅخه یې په اصطلاح څارنه نشته. دوی په ښوونځیو کې نه اخلي څوک، دوی په روزنتونونو کې نه اخلي څوک، دوی په مرستونونو کې یا د سره میاشت په نهادونو کې نه اخلي. په داسې ځله د دې ماشومان داسې دي چې حتی په خپلواک او اختیار کې نه دي. د دوی دپاره مشخص هغه تعلیمي نظام چې دوی دپاره په اصطلاح روانشناسي معلم ولري، ډاکټر ولري، د ساعت لپاره کار وشي، تر اوسه پورې دغې اسي پزیر کشته ولې د ښوونې او روزنې په څانګه کې او دغه نور اسي پزیره ګروپونه چې ما تاسو ته ویلي هر یو خپل ستونزې لري چې متاسفانه دي.
مننه ببرګزې صاحب، تاسو خو په امید توګه ټولې هغه ستونزې کلاسیفایډ کړې یا سنوندي مو کړلې چې کوم کوم ډلبندي مو کړلې چې ستونزې دي. په هر یو به یک وخت پات شو په خبرونه کې وغه گیګو. خو د لویسا صاحب نه به واورو، ویسا صاحب ک د تعلیم په چارو کې اوازې وغه گیګو، ځکه چې تاسو د تعلیم په چارو کې په داسو کالو کې ډیر فعال پاتې شوی یاستي او په دې برخه کې مو ډیر زحمت هم ګال لیدي. د افغانستان د ماشومانو تعلیمي برخلیک څنګه ارزوي اوس په افغانستان کې؟ آیا د تعلیم په برخه کې ماشومان تر پخوا ښه شوي دي که څنګه؟
سلامونه تاسو درنما او د دیوار رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته. په افغانستان کې څلويش کال جګړه روانه ده. نو جګړه پرځ منفي تاثیرات لري، لکه په برګدي صاحب ته وویل، موږ د ماشومان په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. خو اساسي موږ د ماشومان په برخه کې کار کوو، اساسي ستونزه یې بې سوادي یا د ښوونځي د تعلیم څخه محرومیت دی. چې تر اوسه پورې په افغانستان کې زموږ د شمیرنې یعنې زموږ د سروې څخه 6 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي، چې په هغه کې زیاته برخه جونیدی. او دا ټول په هغه پښتني سیمه کې د چارته جنگ روان دي، یا د شهرونو څخه لري دي، یا نه امني ده، یا اوس دولت توجه نه ده کړې. مختلف لاملونه دي. موږ د همدې لپاره کار کوو چې جګړې په خلکو یو دا تاثیر دا کړی دی چې خلک د تعلیم په اهمیت نه پوهیږي، د خپل ماشومانو په حقوقو نه پوهیږي، هغوی د تعلیم په ارزښت نه پوهیږي. موږ چې کم کار د کلملار ټیم لخوا د غلس کرونه پر رضاکار ډول کوو په افغانستان کې، خلک په دې پوهو، منج پلورونه په دې پوهو چې تاسو باید خپلو بچانو ته خپل حقوق ورکړي چې هغه اساسي حق یې تعلیم دی. که ستا زوی، ستا بچی، ستا لور تعلیم یافته سي، هغه به بیا سبا ستا لپاره نقصان نه وي، د دې ټولنې لپاره به په ضرر نه وي، سهار به په نشه یي موادو یا دغه څخه یو ضررناک کس نه جوړیږي چې بیا د دې ټولنې لپاره ضرر سي. یو وا برخه دا چې 6 میلیونه افغان ماشومان چې د کرښې پر دې خوا پراته دي، دا د زده کړو څخه بې برخې دي. دوهمه ستونزه دا ده چې کم ماشومان و ښوونځي ته لاسرسی لري، هلته کتاب نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته، د ښوونځي لپاره هغه تدریسي مواد نشته، د صحت لپاره څه نشته. چې یعنې هلته لکه ببرګزي صاحب چې وویل، په ارواپوهنې برخه کې، په ارواشناسي برخه کې باید ډاکټر هلته موجود وي، د صحت لپاره، د روغتیا لپاره باید ډاکټر موجود وي.
په دې برخه کې به هم خبرې وکړو. ویسا صاحب، نورې خبرې به هم شته چې وخت د خبرونه کم دی. نو ببرګزی صاحب، غواړم تاسو نه واورم، د تاسو چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومانو د څنګه مشر یاست، تاسو د حکومت سره د ماشومانو د وضعیت د لاخه کولو په برخه کې تر اوسه څه کړی دی؟ آیا حکومت تاسو هغه وړاندیزونو ته غوږ نیسي؟ په کومو برخو کې د حکومت سره همکار پاتې شوی یاستئ؟ او د دې همکارۍ نتیجه تر اوسه څه ده؟
بله زب مشخصا اول به د خون او روزن په برخه کې ز تاسو لسلان معلومات افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په تیرو لاسو کلونو کې دوه کسان خپل ماهرین د خون او روزن محترم وزارت سره د تالیف او ترجمې په څنګه کې هغه موظف کړی دي چې هغه یې کې خپل د داخله کریکولم یا د درسي نصاب کې د اول څخه د لسمه پورې په خاصه توګه په دې ځنه مزامینو کې نه ولی په ځنه دری او پښتو او ریاضي او په دې مزامینو کې د بشری حقوقو په خاصه توګه د ماشومان د حقوقو هغه کانسپټونه یا په اصطلاح هغه مفاهیم ور بنوکی او د سولې خبره مدني تعلیمات او د ماشومان د حقوقو په اړه باندې ډیر کار شوی دی. تاسو کومې کتابونه د افغانستان د وزارت معرف وګورئ په هغه کې ځانګړي خپرونه یا ځانګړي مزامین چاپ شوي او د چاپ لاندې دي. دغه دوه متخصصین هلته کار کوي چې تر ډیره حده پورې دغه خپل سیټ توازن مثلا د بشرو حقوقو مفاهیم په کیسو کې مثلا په ریاضي کې په دری او په پښتو کې ډیر کار شوی دی. هغه کتابونه موجود دي چې هغه هم په دری کې هم په پښتو کې همدارنګه په قوانینو کې مثلا تاسو خبرې چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1999 کال کې لاسلیک کړی بیا باید په هر دوو کالو بعد په شپږنویم کې او بیا 15 کاله بعد دورهي راپور د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ناظر کمیټې ته ورکړي. متاسفانه افغانستان د 1999 کال نه تر 2011 کال پورې دغه راپور نه ورکړی. ولې کله چې دا راپور ورکوي بیا بیرته سفارشونه یا ریکومنډیشنونه ورکوي افغانستان ته چې په هغه کې یو یې د ماشومانو جامع قانون دی، یعنی د ماشوم د ملاتړ لپاره جامع قانون یا چایلد اکټ چې انګریزي کې ورته وایي. دغه قانون خوشبختانه پر اوسه کال تصویب شوی دی. په دې کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات څه راغلي دي، همدارنګه مثلا د اصلاح او تربیت چې هغه په خوا د دارالتعدیب ورته وي اوس دغه نوم ډیر کلونه کېږي چې بدل شوی دی. دغه ته د اصلاح او تربیت یا روزنې مرکز ویل کېږي. په دغه کې د ماشوم د ساتنې لپاره لکه د یو دویم کور په توګه باندې ځنې برنامې ځنې پروګرامونه مدغم شوی دی. د دې په دغه کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو مفاهیم راغلي دي چې پولیس، سارنوال او د اصلاح او تربیت چارواکي مکلف دي چې هغه رعایت یې تر ډیره حده پورې مراعات کړي دي. په خلاصه تاسو عرض وکړم چې مثلا د اصلاح د فلغه قانون کې دغه سن مسؤلیت جزایی که او ماشوم تخلف کوي څو کلن باید پولیس ته لاړ شي، څو کلن باید قاضي، سارنوال، محکمې تر څو چې دا د روزنتون یا دغه د ماشومانو اصلاح او تربیت مرکز ته لاړ شي. پخوا په قوانینو کې دغه اوه کلن و، یعنی اوه کلن ماشوم به چې تخلف وکړو باید دغه مراحل طی کړي وای چې رواني لحاظ د ماشوم ته په ژوندانه کې او بیا ادغام لپاره په ټولنه کې لږ څه ستونزې لرلې. په نورو هیوادونو کې دغه سن د 14، 12، 11 ولې خوشبختانه په افغانستان کې دا د مسؤلیت جزا سن د ماشومانو لپاره 12 راغلی دی او بل پرمختګ دی. همدغسې نور قوانین دي د کار او ټولنیزو چارو د پولیسو سره د وزارت دفاع سره د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون دی
سره او خدای دې کې چې دا قوانين په عمل کې هم تطبیق شي. وې ساسې به د افغانستان خو د 10 حالات کې چې د نورو ملکونو یو لکه فرق لري، هغه دا چې په افغانستان کې د څلوي کال جګړه روانه ده، جنگ روان دی عملاً، او دا سرپټونه په خو اندې ښني سرګند شي وي چې د جنگ دواړه اړخونه او کله کله په خو هم همداسې کېدل د جنگ دلې سفړې شي چې بل سره په جګړه بوختې وي. دوی د ماشومانو نه د جګړې په لیکو کې کار اخی ساغه ماشومان چې باید دوی مکتب ته تللی او سکول ته تللی او خوږی د خوانځي او د سکول پر ځای ولاړل بل تلل با جنگونه به کول. دغه سونز اوس څومره پاته ده؟ آیا هغه رپورټونه چې خپاره شو په دې اړه دغه سبب شول چې اوس دغه سونز تر یو حد پورې کم شوی یا لمنځه تللی؟ آیا اوس هم د ماشومان په افغانستان کې شته چې د قلم پر ځای ټوپک پروګی؟
اتمی په افغانستان کې ډېر کار په جنگي سیمه کې کوم، یعنی په ناامن سیمه کې. بیا ما د افغانستان څلور د شولاتونو ولسوالۍ کې کار کړی دی. هلته کلیوالو خلکو مشرانو سپینجرو د سیمې د مشرانو سره ګرځم او هم هر وخت کوم داسې موضوع وي هغه اخلم. اوس هم هغه سیمه چې هلته جګړه روانه ده، یعنی د مخالفینو د افغانستان دولت تر کنټرول لاندې نه دي، هلته اوس هم ډېر ماشومان د جنگ په لیکه کې دي. هغوی جنگ ته ترجیح ورکوي. په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې د هغوی پلرونه یعنی زون مثلا وی بي سي واده دی، هغه د جګړې د توپک یا د جګړې د توپک او د کلان د جګړې او د سولې ترمنځ فرق نشي کولای. هغوی په دې اهمیت نه پوهېږي چې ماشوم کوم حقوق دي یا دا سهار ماته ضرر رسوي. نو دا ستا په افغانستان کې خو یوه لویه ستونزه دا ده چې پوهنې وزارت په دې کې یعنی هغه ګرام دی بلل کېږي، دوی باید کار کړی وای. یو کار دا چې په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې نور کم بنسټونه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوق لپاره کار کوي، دوی ډېر تمرکز پر مرکزونو باندې کوي او دوی ډېر تمرکز پر هغه سیمو باندې کوي چې هلته جګړه نشته، سوله ده یا امنیت دی. خو موږ ستونزې په جنګي سیمو کې لرو، په لیرو پرتو سیمو کې لرو. موږ داسې ولسوالۍ په افغانستان کې لرو چې هلته په مکمله ولسوالۍ کې یوه ښوونځی نشته. په یوه څوارلس سوه کوره کې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کندهار په څوارلس سوه کوره کې یوه ښوونځی تېر کار نه وه، یا په ریګستان کې یا په شوراوه کې د کندهار هلته یوه ښوونځی نشته. کله چې په یوه پراخ سیمه کې په زرهاوو کورونو کې یوه ښوونځی نه وي، هلته د ماشومانو د حقوق لپاره څه سوي وي؟ لویه ستونزه د جګړې او د ناامنۍ ده، او بیا د دولت د پوهنې وزارت او د مدني بنسټونو او د دغه نورو کوم چې د ماشومانو د حقوق لپاره کار کوي هغوی ولې د پروتو سیمو ته تر اوسه پورې هم توجه نه ده کړې.
یو بله خبره زما ذهن ته راغله، هغه دا چې طالبانو خو په خپل په واکمنۍ پر وخت د تعلیمي چارې داسې کړې وې چې جنکو ته دا اجازه نه و چې سکولونو ته ولاړ شي تعلیم وکړي. خو اوس ډېرې هغه ولسوالۍ یا سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، غواړم پوه شم چې هلته تعلیمي چارې څنګه دي. هلته آیا جنکۍ هم کولای شي چې سکولونو ته یا ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ ببرګزی صاحب، تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
بله، ما همداسې عرض وکړم چې خپل نام نه چې دی کدا د دولت د کنټرول سیمې وي، ولې د اسنادو د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو او د نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان حق لري چې تر څو چې دوی د اصلس کال څخه ور اوړي، دوی د ښوونې او روزنې حق لري په هر هغه سیمو کې چې دوی دغه د هر چا په واک او ولکه کې وي. دوی ته باید اولویت او لومړیتوب ورکړل شي چې دوی هغه خپل اساسي لومړنۍ زده کړې ترسره کړي. بلې اورېدلې مې د رسالې لخوا چې ځینې ولایتونو کې د دوی د واکمنۍ لاندې مکتبونه شته دي، ولې بیا هغه نصاب چې په وزارت معارف کې په نورو مکتبونو کې هغه تدریس کېږي هغې نه بیا ځینې مضامین مغایر دي چې بهرحال ولې هغه حق چې د ښوونې او روزنې د زده کړې د بهیر څخه دی په هغه سن کې هغه هم که ماشوم واخلي، یعنی هغه حق هم لاسرسی ولري د دوی حقونو خوندیتوب لپاره کار کېږي. ولې زموږ هدف دا دی چې ماشوم هغه معیاري زده کړې چې دوی وکولی شي بیا په لوړو صنفونو کې هغه نور ضرورتونه اړتیاوې چې دي په عالي تحصیلاتو کې هغې ته لاسرسی ولري. داسې یو معیاري او ستاندرد تعلیم یې چې هغه منل شوی دی چې په مجموع کې په هغه نهایي او آخري اهدافو کې باید یو ماشوم که هلک وي که جلۍ وي هغه محب د وطن او خدمتګار د وطن او په اصل کې په اصطلاح داسې یو څوک چې د خپلې ټولنې لپاره د خپلې کورنۍ لپاره د صادقانه خدمت مستر ودري داسې یو څوک ورزول شي. هغه چا خبره ارزو وه هغه همدغه ده.
لوی صاحب، ما کتلی دي ستاسو پخوا هم ځینې انځورونه چې تاسو کلی په کلی ګرځئ او د ښوونځیو او د ماشومانو د تعلیم په چارو کې فعالیت کوي او خلک دې ته هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، حکومت او مؤسسې دې ته هڅوي چې د تعلیمي په چارو کې د خلکو سره مرستې وکړي. لری پرتو سیمو ته هم ځي، غواړم پوه شم چې تاسو د طالبانو سیمو ته هم ورغلي یاست کنه؟ د طالبانو سره مو په دې برخه کې هم ملاقاتونه شوي دي کنه؟ او په هغو سیمو کې چې جنگ نشته خو طالب هلته واکمن دی، هلته د تعلیم چارې تاسو څنګه لیدلی؟
عمومی په افغانستان کې هغه سیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي، هلته د معارف وضعیت قوانین په صفر کې دی. همداسې د یو قوي هم هغه لکه ببرګزي صاحب چې وویل هغه زموږ نصاب بدلوي. نورې ډېرې ستونزې دي په افغانستان کې، موضوع یوازې د طالب نه ده، استخباراتي جنګ دی. هغوی نه غواړي چې پښتانه تعلیم وکړي، دا یو واضح خبره ده. د طالبانو سره زه مستقیمن اړیکې نه لرم، خو زه د هرې سیمې ته چې ځم زه د سیمې د قومي مشرانو په توسط ځم، د هغوی سره اړیکې نیسم. هغوی دغه سیمې له خلکو سره خبرې کوي چې دوی راځي دي د دولت له کوم ارګان یا د موسساتو غړي نه دي، دوی په رضاکار ډول راځي د خلکو د تعلیم د عامه پوهاوي لپاره کار کوي. خو ډېر ځل ستونزې جوړې شوي دي. خو که عمومي شکل ووایي، مثلا کندهار ولایت د کندهار په اولس ولسوالۍ کې په اتلس کال کې یوه نجلۍ د دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې. د هلمند بغیر د ګریش ولسوالۍ څخه د مرکز اماسیا په یو ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي فارغ نه ده. د پکتیا په مکمل ولایت کې تر اوسه پورې یو د دولسم ټولګي جلی فارغ شوی نه ده. همداسې د خوست ډېرې سیمې، د پکتیا ډېرې سیمې، یعنی یوازې موضوع د طالب هم نه ده، دلته کلتوري ستونزې، نورې ستونزې، د دولت نه توجه، په پوهنې وزارت کې پراخ اداري فساد، او هغه بنسټونو پر دغه برخه باندې ډېر کار نه دی کړی. یو بل موضوع دا چې استخباراتي جنگ دی. طالب څو برخې لري، یوه ډله یې ښوونځیو سره مخالفت نه لري خو دوی هغه خپل نصاب غواړي، مګر بلې ډله یې بیا هغوی مطلق مخالفت لري، هغوی هېڅ هم نه غواړي، ډېر وخت ستونزې جوړوي، خلک دې ته نه پرېږدي چې هلته تعلیم وکړي یا ماشومان ښوونځیو ته ولاړ شي، هغوی له یو بل ادرسه راځي. خو موږ قومي مشرانو سره هغوی ته همدا وایو چې ښوونځی یا د ماشومانو تعلیم نه په طالب پورې اړه لري، نه په افغان دولت پورې اړه لري، دا ستاسو دی، ښوونځی ستاسو دوهم کور دی. دولتونه به دي ورادي، سبا به طالب دولت راځي، بل به راځي، بل به راځي، مګر تاسو خپل ماشومان له ښوونځی څخه مه محروموئ، د تعلیم لپاره یې کار وکړي چې سبا دغه ستاسو ماشومان بې سواده شي، د دې ټولې ټولنې لپاره به ضرر وي او تاوان وي، بیا به هم د قانون چې جنګ روان وي همدغسې به جنګ ته روان دی.
او مننه ببرکزی صاحب، یو څه چې ویسا صاحب اشاره وکړه هغه دا دی چې په ځینو ښارونو کې، حتی په ځینو ولایتونو کې پښتنې جنکۍ تعلیم نه کوي او تعلیم پې نه کېږي، اجازه نه ورکول کېږي، او دغه ستونزه په پښتنو سیمو کې بیخي ډېره ده. خو په برعکس په نورو سیمو کې د افغانستان چې هلته مثلا نور قومونه اوسیږي، دا ستونزه ډېره لږ لیدل کېږي. تاسو په دې برخه کې څه ګامونو پیشنهاد مو کړی دی او څه باید وشي؟ د خلکو سره باید کار وشي کنه کار شوی دی کنه؟
ما وخت عرض وکړ چې خپل د تعلیم کول د ماشومان لپاره په قوانینو کې د اول صنف نه تر ابتدایي تر دالتمو صنفو پورې په اصلاح جبري دی. اماینده پلرونه مکلف دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي، ولې په عین زمان کې د دولت دنده ده چې په داسې هغه د ښوونې او روزنې بهیر په یو مسؤون او سالم او پرواني لحاظ په یو ډاډمن محیط کې کېږي. که په یو ځای کې په داسې دا تړلي دي سره، که په یو پښتني سیمو کې چې متاسفانه په ډېر کلونه کېږي چې دا نه عام نه دي، که په دا کې یو مور، یو پلار، یو خور، یو ورور مطمئن نشي چې هغه فاصله هغه واټن د ښوونځي نه تر مکتبه، د ښوونځي نه تر کوره پورې دی، یا در کونه تر ښوونځي پورې دی، دا ډاډمن نه وي. د هر عیسا په امنیتي لحاظ باندې، په اخلاقي لحاظ باندې، په نورو سنتي او فرهنګي مسایل دي چې په اصطلاح خلک په هغه کې ضروري دي، د دې نه که ډاډمن نه وي، ولو که هر څومره سړی د والدینو سره کار وکړي،
نو دا ناامني وبخي. ببرکزی صاحب، دا ناامني خو به په نورو سیمو کې هم وي د افغانستان، خو خبره دلته د یو لږ څه د قومي مسایلو، د قبیلوي فرهنګونو هم ده. ما دا ویل چې په دینو نارامو سیمو کې مثلا تاسو وګورئ، هزارګان خپل ټول ماشومان سکولونو ته لیږي، تعلیم ته لیږي، خو پښتانه د سینې دي.
ما خو عرض وکم دا غو بیان په مګه پر دې په هغه سیمو کې چې تاسو وګورئ، خوشبختانه هغه سیمه امن دي، کنه ډېر امنیت دی، ولې په پښتني سیمو کې که دا مسله د امنیت وي، ولې خپل تاسیس د مکاتب یو بل څنګه چې هلته مثلا څومره مکتب دی، مخکې مثال سه بوله چې په 1400 کورنۍ کې، په 1400 فامیلې کې چې یو ښوونځی نه وي، نو تاسو فکر وکړئ څنګه به په اصلاح څوک زړه کې چې هغه خپل لور یا خپل زوی چې هغه په پذیر خطرات هم شدي هغه ویسي. زما ارزاده دا د دولتونو دنده ده چې په هغه سیمو کې ولو که مکتب رانیږي، دا د حکومت دنده ده بیرته دې جوړ کړي، هغه د مکاتبو شمار، د مکاتبو تعداد، د مکاتبو هغه سهولتونه، که څه هم وزارت معارف ډېر زیار ویستلی ده په جز د الکان او جنکۍ کې ډېر سهولتونه ایجاد شوي دي، ولې خپله ازدیاد یا ډېروالی د مکاتبو هغه په اصلاح د کلتور عام کوي چې خلک خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي، یا هغه فاصله د کور او د ښوونځي په منځ کې کم وي، په دغه سیمو کې تارجه په اصلاح هغه یو مثبت تبعیض ورته راوتي، یو ارجد ورکي چې دلته ډېر مکتبونه تاسیس شي، ولو که تعمیر هم ډېر پوخ نه وي، حداقل یو اعاطه، یو خیمه، یو ترپال، هغه په اصلاح هغه سلوک د ماشومانو د مکتب د تګ دپاره باید آماده شي چې بیا باید دوی د استاندارد مکتب ته ملا شي. نو عرض مې دا دی چې دا سره تړلي دي، که دغه مکتبونه هلته زیات شي او دولت په هغه سیمو کې چې مکتبونه یې د نفوسو په مقابل کم دي، په اصطلاح دغه ډېروالی راولي، او په عین زمان کې مطبوعات، دینی علما او خلک په اصطلاح د تعلیم په اهمیت د مطبوعاتو د لارې موږ مدني ټولنې دولت دا ټول لاس په لاس کې پداسې دوی ته باید داسې وګورو شي چې که دغه ماشوم نن د مکتب نه پاتې شه چې نن دی مستعد د مکتب دی تاسو لس کاله پنځلس کاله بعد چې دغه ځوان کېږي او که دا بیا د یو سالمې او مثبتې پرزې په توګه خپل هېواد ته ګټور ثابت نه شي خو دا خو بیا ستونزه هم د تاسو د کورنۍ په غاړه ده هم د حکومت او هم د دې هېواد په غاړه ده دغسې مفاهیم چې دوی ته تشریح شي سره د حکومت د همکاریو زه فکر کوم چې په دغه سیمو کې چې مخکې تاسو نوم واخیست حتما سلوک به بدل شي او ډېروالی هلدغه ښځې به جنکۍ او هلکان به تعلیم ته
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ فیسبوک VOADIWA ټویټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
ډیر زیاته مننه له ټولو قدرمنو میلمنو چې زموږ په دې خبرونه کې ونده واخیسته او خپل نظرونه یې را سره شریک کړل په څو شیبو کې به د لوی خبر پښتونخوا پروګرام په ریډیو او ټی وی پېښ تر بیا تاسو ته وایسپارم